در این بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بغلان سمنګان پر لوی لارې د ترافیکي پیښې له کبله 4 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د محلي سرچینو د معلوماتو له مخې پیښه د پنځمې په ورځ ماسپښین شوې ده. پیښه د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې چې په وژل شوو کې یې درې ښځې او یو نارینه شامل دی. پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې. بل ورته په نورستان کې هم نن یوې ترافیکي پیښې یو تن وژلی او 4 نورې ټپیان کړي دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یوې یوټیوبرې وژل کېدل تایید کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوې. زدران ویلي چې پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بېلابېلو ټولنیزو موضوعګانو باندې له خپلو خورلانو سره بنډارونه کول او زرګونه لیدونکي یې درلودل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې به 815,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، پر دې سربېره افغانستان کې په زرګونو ماشومان او د هغوی کورنۍ هر ورځ د خپلو لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي او ژوند په سختۍ تېروي. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژین به د هغې جیټ الوتکې د لویدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکو سن پیټرزبورګ ته پر لار سقوط شوه. تازه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې د واګنر ډلې د یوې الوتکې د لویدو له پیښې وروسته په لومړنۍ تبصره کې د واګنر ډلې د مشر یفګنی پریګوژین کورنۍ ته تسلیت ویلی دی. پوتین د تسلیت په دغه پیغام کې پریګوژین یو بااستعداد شخصیت کړی دی. دغه الوتکه پرون له مسکو نه سن پیټرزبورګ ته پر لاره وه چې ولوېده. د پوتین د تسلیت له پیغامه په غیر مستقیم ډول داسې ښکاري چې د پریګوژین مړینه تایید شوې ده. او د ایران قضایه قوې یو ځل بیا د حکومت مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې له لاریونونو ډډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې راتلونکې میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو یو کال پوره کېږي. هغه پیښه چې تیر کال ایران او له ایران بهر د ګڼو خلکو اعتراضونه وپارول. 22 کلنه مهسا امینی تیر کال د حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه، شکنجه شوه او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ایران د قضایه قوې مرستیال صادق رحیمی نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل چې د ایران استخباراتي او امنیتي ادارې په منظم ډول احتمالي اعتراضونه څاري. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې افغانستان کې درې ډیر روغتونونه د تړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیایي خدمتونو وضعیت څه ډول دی؟
د روغتونونو خلاص پاتې کېدل دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی. څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي د تشویش وړ دي.
یو شمیر افغانان په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه شکایتونه لري.
وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست.
په همدې حال کې د طالبانو د پولیسو مسؤلانو تایید کړي چې کابل کې یوټیوبر هورا سادات وژل شوی او ملګرو ملتونو د کابل له هوایي ډګر نجونو زده کوونکو ته د اماراتو د سفر د اجازې په نه ورکولو خواشینی ښودلې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغله اوریدونکو، په دې خبرونه کې موږ هڅه کوو چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د رواني لوبې شیبه په شیبه حال هم له تاسو سره شریک کو. د افغانستان لوبډلې پاکستان ته د 301 منډو هدف ټاکلی. دا مهال پاکستان هڅه کوي چې دغه هدف پوره کړي. پاکستان هم د پای لوبغاړي خلوبېدلې دي. دا مهال لوبه 50-50 ده. معلومه به شي چې
روستا لوبا په کوم خوازی مو به روستا تاسو سره جزئیات شریک کو. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې درې ډیر سرختونونه د بودیجې د کمک لامله تړل کېدو ته نږدې شوې دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبرګون هم راوخلو، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې درې ډیر روغتونونه د بودیجې د کمښت لامله د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشتې په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی ویلي چې دا درې ډیر روغتونونه 9 میلیونو خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. په راپور کې د دغو روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري بودیجې د طالبانو حکومت لخوا ورکول کېږي که نړیواله ټولنه یې ورکوي څه نه دي ویل شوي. خو د روغتونونو د تړل کېدو ترڅنګ په افغانستان کې د د دې سال او ډنګي طبي په څیر د ځینو ساري ناروغیو ډېرېدو ته هم پکې اشاره شوې. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کېدو اندېښنه ښیي یا وایي دوی چې په اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو او بیکارۍ کې د خوراک لپاره څه نشي موندلی، د درملنې لپاره خو بیخي څه نشي کولی. د کابل اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ پسې حیران دي. اول زه په خپله ډېر په بد وضعیت کې یم. خلکو خپلې د ناپاکۍ دپاره خپلې ګردې خرڅې کړلې او تاسو همدغه شپخانې چې بندې کې اخر وکړي چې شی مونږه.
د تخار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي زوی ناروغ دی، خو په وینا یې په تخار کې دولتي روغتونونه ځکه درملنه نه کوي چې امکانات نه لري او په شخصي روغتون کې دی د درملنې وس نه لري. هغه وایي
زوی می ناروغ دی خو د درملنې وس نه لرم. د تخار ولایت په شخصي روغتون کې 14,000 افغانۍ د عملیات لپاره غواړي، خو زه 10,000 افغانۍ هم نه لرم. دولتي روغتون ته چې ورشم وایي موږ عملیات نه شو کولای او ناروغ مو نه مني، نو موږ چیرته لاړ شو؟
دړمن کسان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې د دې روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده چې د دریو کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارد ډالر لګښت ته اړتیا لري. په راپور کې د هغو مرستو یادونه هم شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان له بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو سره کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د یاد وزارت چارواکو تیرونۍ ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډېرو کلیوالو سیمو کې لومړني او ثانوي روغتیایي خدمتونه نشته. تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ډانیل انډریس هم ویلي وو چې 260 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې له امله 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو محروم شوي. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې هم د طالبانو د واک د مودې د دوهمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د عامې روغتیا سیستم نړېدو ته نږدې شوی. د طالبانو په څه باندې 2 کاله واکمني کې ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو او بودیجې د کمښت راپورونه ورکړي چې لاملونه یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په کار د طالبانو بندیزونه ښودل شوي چې له امله یې ګڼو هغو موسساتو چې د روغتیا په برخه کې کار کوو خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم بېخي درولي دي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه کوي چې په افغانستان کې درې ډیر روغتونونه د تړل کېدو په حال کې دي، او دا هغه روغتونونه دي چې د دې سازمان په وینا 9 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راوستلي وو. په افغانستان کې روغتیایي خدمات رښتیا هم د اندېښنې وړ دي. همدا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د روغتیایي چارو لوی وکتونکي ډاکټر طیب یوسف نه کړی ده.
د روغتیایي وضعیت ارزونه که د دوه بعدونه وشي، یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل، دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی. بلې، کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولس ته خدمات وړاندې کوي، اما که موږ د دې نه بعده وګورو چې دغه خدمات چې ولس ته وړاندې کېږي څومره باکیفیته دي، څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي، او که د دې بعده وګورو چې د دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دی، ولس څومره مطمئن دی چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ وقته نشي. د لومړني بعد له نظره بلې، کلینیکونه پرانیستي دي او خدمات وړاندې کوي او زه مطمئن یم چې همدغسې به کلینیکونه نړیوالې ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي او خدمات به ولس ته وړاندې کوي. اما که د دې دوه نورو وروستنیو بعدونو له نظره چې آیا د خدماتو کیفیت هغسې دی چې زموږ ولس ورته اړتیا لري او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار نمون مطمئن یو، دا دوه هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي.
ډاکټر صاحب، دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام به د خلکو په ژوند باندې څومره اغېز پرې باسي په اوس وخت کې؟
پردیس صاحب، د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې که بحث پر دې وکړو چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکي ادارې دي او دغه 4000 دولتي کلینیکونه یې په پښو درولي، زموږ هیواد د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس په 2019 او 20 کال کې 2540 میلیونه ډالر زموږ د هیواد د روغتیایي سکتور مصارف وو چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایه او ارقام ښیي چې دا د 3 میلیارد ډالر څخه هم لوړ شوي دي. دا په دې معنی چې زموږ د صحي سیستم د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کوو، یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ آف پاکټ اکسپنډیچر یا د ولس د جیب نه د روغتیایي خدماتو د مصرف تر ټولو لوړه کچه ده. او همدا هغه موضوع ده چې همیشه د روغتیایي متخصصینو، د عامې روغتیا د وزارت، افغانستان د هر وخت د حاکم نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د بحث موضوع.
ډاکټر صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د دې وضعیت لپاره په لنډه موده کې او په اوږده موده کې باید دقیق پلانینګ وشي. په اوږده موده کې دا پکار دی چې موږ د دوایي په سکتور کې په داخلي تولید باندې پانګونه وکړو تر څو وکولی شو د یوې خوانه د دوا کیفیت مطمئن کړو او د بلې خوانه هغه دوا چې موږ یې په 800 میلیونه ډالر باندې د بهر واردوو هغه اقلا د 300 یا 400 میلیونه ډالرو په مقابل کې په داخل د هیواد کې تولید کړو.
د روغتیایي چارو کتونکو ډاکټر طیب یوسف و چې له ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پر څرنګوالي خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، وړاندې درته نورو خبری راپورونو ته هم راځو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبې حال درکوو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د روانې یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوهمه سیالي روانه ده. افغانستان 301 منډې هدف ورکړی وو په 5 لوبغاړو. د مهال پاکستان 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي او د 6.4 اورونو په ترسره کولو یې 204 منډې کړي. معنا دا چې پاکستان په 14 اورونو کې 90 نورو منډو ته اړتیا لري. لوبه حساسه شوې، وروسته به نور جزئیات هم درسره شریک کړو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. ځوانه یوټیوبره هورا سادات د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په مرموز ډول وژل شوې ده. د طالبانو د پولیسو ویان دي نن وژل کېدل تایید کړي دي. تفصیل له نرګس مومن حسن زیناورو.
د کندوز ولایت اوسیدونکي او ځوانه یوټیوبره هورا سادات چې په بیلابیلو یوټیوب چینلونو کې کار کوي په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هورا سادات کورنۍ همکاران او د طالبانو د حکومت امنیه قمندان په کابل کې د هورا سادات وژنه تاییدوي. د هورا سادات ورور چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ورځ د هورا سادات همکار ارشاد فرهمن ته ویلي چې خوري د دوشنبه په ورځ وژل شوې ده.
دقیقا د دوشنبه ورځ سهار وختي و چې د دې غمجنې پېښې له امله مو هورا سادات له لاسه ورکړه.
د هورا سادات ورور د هغې د مړینې د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د هورا سادات همکار ارشاد فرهمن د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روز قبل ما با تلاش زیادی که داشتم
تیر ورځ د ډیرو حادثو سره مو چې درلودي کورنۍ مو ورته ولیدله. د کورنۍ وضعیت ډیر خراب او ناراحت کوونکی و. که څه هم موږ نږدې څلوېښت دقیقې د دوی په کور کې و، په دې څلوېښتو دقیقو کې موږ ته هېڅ جزئیات رانه کړل، خو نورې موضوعګانې یې وویلې. موږ وغوښتل حوره سادات د هغه ولایت اړوند چې ده انتقال ورکړو او جسد یې هلته خاورو ته وسپاري، خو د ځینو دلایلو له امله یې بیړه وکړه او ونه توانېدل. نو هغه یې په کابل کې ښخه کړه، ځکه ماشومانو ته ډېره لیواله وه. نو د ماشومانو د یو ساده پارک مخې ته خاورې ته
وسپاره.
ښاغلي فرهمن دا هم ویلي چې د سادات کورنۍ د هورا وژنې څرنګوالی نه دی مشخص کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندان ویان خالد زدران په خپل اکس پاڼه کې لیکلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې په قتل رسېدلې ده. زدران ویلي چې د امنیه ځواکونو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه یې نیولي دي او څېړنې ترې روانې دي. خالد زدران د نیول شوي کسانو په اړه ډېر جزئیات ور نه کړل. د هورا سادات وژنې د ښځو او بشري حقونو د یو شمېر فعالانو غبرګونه هم پارولي دي. د ښځو د حقونو فعال او د شنبههای ارغواني غورځنګ مشره مریم معروف آریان ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه چپه خوله پاتې نه شي. هغې زیاته کړه،
فراموش نکنیم که آنچه که در باب این خانم اتفاق افتاده نه اولین قتل مرموز است و نه هم آخر.
مهر وید سه چل دی مینمانی سر وش ولده لمره او نه به هم روسته مرموز قتل وی پتی رو دو کلونو که مکوار ورد خزو ده مرموز قتلونو شاهدانی استو. موگی از دل بیاد نریوالی طولنه او ده بشری افکنو لبنسطونو سخا غوارو تاسی قضیه چو با افغانستان کی پیخی کی دوی باید چو پاتی نشی. حقا طالب چه دا لری چو با افغانستان کی امنیت امین کرده دست دال امنیت دهی چه هیت صبح پر زنگری تو که فعال میرمن امنیت نلری قتل کیږي ټول روحي او رواني امنیت یې له لاسه ورکړی
و هم امنیت روحي و رواني شاند از دست داده.
هورا سادات شاوخوا 15 کاله عمر درلودو او په بیلابیلو یوټیوب چینلونو په ځانګړي ډول کابل فینس او سټار فینس کې کار کاوه. په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو او واک ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته په رسنیو کې په ټولنیزو او تفریحي خپرونو محدودیتونه ولګېدل. له هغې وروسته د یوټیوب چینلونو بازار ګرم شو او ظاهرا د افغانستان دننه او بهر د دوی پروګرامونه د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای خپل کړ. خو په دې وروستیو کې یو شمېر یوټیوبرانو په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو له جوړولو وروسته د ستونزو او ننګولو له امله له هېواده وتلو ته اړ شول او د طالبان حکومت دوی په سانسورولو تورن کړ. خو د طالبان حکومت دا موضوع بار بار رد کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبې تازه حال دا دی چې پاکستان څلورمه وکټه هم له لاسه ورکړه. 208 منډې جوړې کړې دي په 2.3 اورونو کې، 93 منډو ته اړتیا لري. نو به کتل شي چې لوبه وروسته د چا په ګټه تمامېږي، ځکه لومړنۍ لوبه پاکستان ګټلې. نو نن به افغانستان ډېره هڅه کوي چې دغه لوبه چې ښه ټارګټ هم ټاکلی وګټي. راځو یو بل مطلب ته. د پلازمینې کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی په تېرو دوو اونیو کې د 15 جنایي پیښو په تور 102 کسان نیولي. دغه وزارت د معلوماتو په خپله دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه کسان په بیلابیل ولایتونو کې نیول شوي او جرمونه هم بیلابیل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست.
دا د باچا خان مبارز غږ دی چې د کابل په 12مه امنیتي حوزه کې ژوند کوي او وایي څو ورځې وړاندې غلو له کوره موټر غلا کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نږدې څه وخت مخکې زموږ دوستانو جملې څخه میلمانه راغلي ول. بدبختانه چې دلته امنیتی وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست. خدا ده چې په دغه غلو باندې موږ خبر نه شولو او موږ ویده ولو او موټر د شپې زموږ له کور څخه ویستلی و.
د کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي وایي غله د وسلو په زور له خلکو پیسې او وسایط اخلي.
ان غل کورو ته د وسلې په زور هلته یا پیسې اخلي، هم وسایط د کور څخه را باسي، موټر موټرسایکل. په تیرونۍ کې خو د داسې پیښو سره موږ مخامخ شوي یو چې سټورو ته یا هم دوکانو ته یا دواخانو ته غله ورغلي دي، د وسلې په زور یې پیسې اخیستلې دي، وسایط یې ځینې بیولي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی ګل رحیم بیا د غلا او د څو پیښو کیسه ازادي راډیو ته داسې کوي.
لکه یوه ورځ په ننګرهار کې د ترافیکو ریاست سره یو کس خپل موټر بهر ودروي او د اخر ته ننوځي چې موټر سب کړي، چې واپس راوځي نو موټر یې نه یې غلو تښتولی. همداراز زمونږ په بیسود اتمه نه ہے کې یوه ورځ محصل سهار خپل پوهنتون ته ځي چې په لار کې په غلطو پنچک دي او کمپیوټر او موبایل او پیسې ترې اخلي او په دا سر یې وهي. همدارنګه یو درې شپې مخکې خلیل آباد په نامه یو کلي کې په جامع مسجد کې د شپې غله ورځي، د هغې نه لاسپیکر ماشینان او بیټرینې چې څومره د جومات داخل سامان دی ځای ته وړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر باندې خپاره کړي معلومات هم ښیي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیر اونۍ په پرتله روانه اونۍ د جنایي پیښو کچه لوړه شوې ده. په دغو معلوماتو کې تیره اونۍ په هرات، کابل، اروزګان، غور، بلخ، کندهار، کندوز او تخار ولایتونو کې د 1200 جنایي پیښو په تور 83 کسان نیول شوي دي چې په دې کې 14 تنه د وژنو د دوو پیښو، 24 کسان د غلا د اتو پیښو او 3 تنه د تښتونو د دوو پیښو پر مهال نیول شوي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ایکس شبکه کې د رواني اونۍ پر مهال د جنایي پیښو خپاره کړیو معلوماتو د جزئیاتو له مخې د تیري اونۍ په پرتله دا کچه لوړه شوې او د درویش جنایي پیښو په تړاو د نیول شویو کسانو شمیر 94 ته رسیدلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپرو کړیو معلوماتو پر اساس په روانه اونۍ کې 10 د غلا پیښې، 9 د وژنو او 4 د تښتونې پیښې په هرات، کاپیسا، کندهار، بلخ، کابل، بادغیس، سریپل، خوست او پکتیکا ولایتونو کې رامنځته شوي دي. دغه را څلور انسان تښتونکي د عملیاتو پر مهال په مخامخ نښته کې وژل شوي هم دي. دا چې ولې د جنایي پیښو کچه لوړه شوې په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر وپوښت، خو ویانې عبدالمتین قانې د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي څو ورځې وړاندې ملت ته د حساب ورکونې په پروګرام کې ادعا کړې وه چې د تیر جمهوري نظام په پرتله جنایي پیښو کچه کمه شوې ده.
د یو کال په موده کې د تښتونې د 168 پیښو خبر ورکړل شوی دی. د دغو قضیو په تړاو پولیسو د انسان تښتونکو پر ضد 200 عملیاتونه کړي دي. په دې عملیاتو کې پولیس په دې بریالي شوي چې د سړي تښتونې په قضیو کې ښکېل 190 تنه شکمن کسان ونیسي، او د دغو عملیاتو په بهیر کې 14 تنه سړي تښتونکي د عملیاتو پر مهال په نښتو کې وژل شوي دي.
د جنایي پیښو کچه داسې مهال لوړیږي چې خلک وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده چې ورسره د غلا او تښتونو پیښې هم ډېرې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو د نړیوالو پیښو په اړه باندې هم درته خبردار لرو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ډلې د مشر یفګینی پریګوژین کورنۍ ته تسلیت ویلی دی. دا وروسته تر دې چې پرون له مسکو سن پیټرسبورګ ته یو جیټ الوتکه ولویده او هغه مهال وویل چې په ناستو کسانو کې یفګینی پریګوژین هم شامل و. د ښاغلي پوتین د تسلیت له پیغامه داسې ښکاري چې په دې پیښه کې پریګوژین هم وژل شوی دی، او پریګوژین سربیره 9 کسان نور هم په دې پیښه کې وژل شوي چې یو شمېر یې د واګنر غړي د واګنر ډلې جنګیالي وو. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د ملګرو ملتونو سازمان متحده عرب امارات ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تګ د طالبانو بندیز زړه ماتوونکی عمل بللی او له طالبانو یې غوښتي چې پر دغه پریکړې له سره غور وکړي. تفصیل یې له سنا کاکړه وو.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تګ بندیز رماتوونکی عمل بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ خپلې ژمنې عملي کړي او نجونو ته زده کړو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنچي د ویان مرستیالې فلورنسیا سوتونینو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې له زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې هغوی بلکې ټول افغانستان اغېزمن کوي. د نینو په وینا زده کړو ته لاسرسی د ښځو او نجونو د بشري حقونو یوه برخه ده او د ښځو له بشپړې ونډې پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی.
هغه کار چې موږ به ورته دوام ورکوو دا دی چې د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه وکړو چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل تعهدات وساتي. موږ د ښځو د حقونو دفاع ته دوام ورکوو ځکه افغانستان د دوی د بشپړ ګډون پرته پرمختګ نشي کولی او دا واقعا زړه ماتوونکی دی چې هغه ښځې چې غواړي خپل له حقونو څخه ګټه واخلي له دې کار څخه منع کیږي.
د چهارشنبې په ورځ طالبانو سلونجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه د لوړو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته د تلو اجازه ورنه کړه. په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د بندولو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته د متحده عربي اماراتو یو مشهور سوداګر خلف احمد الهبتور په دوبۍ کې دغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړه. احمد الهبتور د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر اکاونټ کې د طالبانو پر دغه اقدام خوشیني څرګنده کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې پر خپل عمل له سره غور وکړي. یوه له هغو نجونو څخه چې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته له تګه منع شوې وه او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم د دوی د کورنۍ نارینه غړي د شرعي محرم په توګه له دوی سره وو، طالبانو له ناوړه چلند سره دوی له هوایي ډګره وشړلې. هغې وویل چې په تېر یو کال کې خپلې ټولې هیلې په دې بورسیې پورې تړلې وې خو دغه بندیز ناامیده کړه.
حتی که تشویشی را داشتیم،
مونږ د دې خبرې تشویش درلود چې محرم نه لرو او پرته له محرم څنګه بهر ته سفر وکړو. که څه هم زمون کورنۍ مونږ ته د تلو اجازه راکړې وه خو له بده مرغه طالبانو له محرم سره هم اجازه را نه کړه چې ولاړ شو. مونږ یې په ډېر زخت چلند له هوایي ډګر څخه وویستلو چې دې پر ټولو نجونو خورا بد اغېز وکړ.
موږ غوښتل د دې موضوع د لامل په اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې د یوه پیغام په ترڅ کې د طالبانو دغه عمل غیر اسلامي او غیر انساني بللی او ویلی دی چې دا یو قصدي عمل دی څو خلک په جهل او تیارو کې وساتي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان رئیس شهرزاد اکبر په دې اړه په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو له نجونو د زده کړې حق اخیسته او د دې حق د لاسرسۍ فرصت هم چې په بهر کې د نورو لخوا دوی ته په نظر کې نیول شوی له دوی څخه اخیستل کیږي. نوموړی پوښتلی که دا جنسیتي اپارتاید نه دی نو څه دی؟ د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او د 2021 کال له ډسمبر راهیسې د هغوی پر لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د روانې لوبې وروستی حال درکوم. د پاکستان شپږمه وکټه هم له لاسه ووتله. په یوولس اورونو باندې شپږ اتیا نورو منډو ته اړتیا لري. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمنان عادل هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده او ټول مسلمانان ته مهله ده چې خپل اتلان په دواو کې وسته او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه ده چې بیا مهله د خاور سره خاور نسی تر بیا د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه کوم چې موږ غږ ته رسېږي. موږ دا مشکل دی چې دا مرستې راشي هغه هغه خلکو ته نور کوي چې مستحق یا مسکینان یې هغه خلک یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یې یا غټ مولایانو ملایان یې ټوله مرستې دا خلک خپل وړي خپل جیبو ته یې ورچي خوارو غریب ته نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو کارکون ټولو ته سلام. موږ افغانستان کې ژوند کوو ډېر سختۍ سره مخ یو. موسسې والا یې بل هغه موږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو کارکون ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغه موسې موږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو بیا هم بیا هغه کوم چې زمان غم دیو کی دیر دیسی آقا سر مخیو بخران سر
اوریدن کو د خبرونې دوهم نیمایی تا ورسیدلو په کابل کې د ماخستان نه نیمه بجې شوې. وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پرګرام چې ستاسو پیغامونه جوړ دی خبرې دوته چمتو.